افغانستان کې د مازیګر پر بجسوي السلام علیکم د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل شو. په خبری راپورونه کې اورئ چې د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې برخه ول باید د پاکستانی لوري سره د سولې په اړه جدي خبري وکړي. پایل خبرونو کې ریل اجمل ان نه اورئ.
لسګونه افغان سیاستوال نن په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوی وو. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال نڅرګند وسلوالو په ډزو وژلې دي او د تهران امریکا ته خبرداري ورکړه چې که پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره به ناوړه واقع بولري. لسګونه افغان سیاستوال د شنبه په ورځ په غونډه هیواد پاکستان کې د سولې په نوم یو کانفرنس کې راټول شوی وو. دا کانفرنس چې پاکستان ته راتلونکي ونی د ولسمشر محمد اشرف غنی له پلان شوی سفر مخکې جوړیږي، نن سهار اسلام آباد ته نږدې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په خپله وینا پرانیست. نوموړي ویل هیواد یې د افغانستان د سولې لپاره هڅو ته دوام ورکوي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس وایي تمه کیږي چې له نننۍ غونډې وروسته به په راتلونکو دوه ورځو کې کاري ناستو کې لیدنې دوام وکړي. ویل کیږي چې په دې کانفرنس کې طالب استازو ګډون نه درلود. په کانفرنس کې د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار، د اسلامي جمعیت اجرایوي رئیس عطا محمد نور، د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی، د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید او پخوانی د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره یو ځای برخه لري. د افغانستان د سولې په اړه دا کانفرنس د سولې د څېړنو لپاره د لاهور د مرکز او د جنوبي اسیا د ستراتیژیک ثبات د انسټیټیوټ په نومونو دوه پاکستاني ادارو د پاکستان د حکومت په ملاتړ جوړ کړي. ټاکل شوی چې افغان سیاستوال به د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري. په غزنی کې د نقیب الله خاکسار په نوم یو مخکخ مدني فعال ناڅرګند کسانو په ډزو وژلې. نوموړی د ژوند مدني ټولنې مشر و. د دې ټولنې مرستیال محمد فاروق بویا د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې خاکسار نن ماسپښین شاوخوا درې بجې په خپل کارځای کې د ناڅرګند کسانو په ډزو وژل شوی دی. افغان امنیتي چارواکي وایي د لوګر او فاریاب په ولایتونو کې دولس طالب وسلوال وژلې. د لوګر د امنیتي قمندانۍ ویان شاپور احمد زین ازادي راډیو ته وویل د خوشي په ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ نښته کې و طالب وسلوال وژل شوي او دوه نور ټپیان دي. د احمد زی په وینا نښته تېره شپه وروسته لاغه وشوه چې وسلوالو طالبانو د دې ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو پر پوستو بریدونه وکړل. طالب ویان زبی الله مجاهد د دې پیښې په اړه رسنیو ته په یو استولي پیغام کې ادعا کړې ده چې اته حکومتي سرتیري وژلې دي. بلخوا د فاریاب د امنیه کمانډانۍ ویاند عبدالکریم یورش نن سهار ازادي رادیو ته ویل تیر شپه د وسلوالو طالبانو د دولت آباد ولسوالۍ پر مرکز ته هجومي برید وکړ چې په ځوابي بریدونو کې د پوینا 15 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او دوه نور ټپیان شوي دي. یورش وایي په دین خطو کې ولسی خلکو او امنیتي سرتیرو ته مرګ شو بلنه ده وختي. د 2019 کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندستان ټیم د مسابقې په چا یاټاس وګاټو د بیټنګ کولو پریکړه وکړه. هندستان په 500 ورونو کې د اتلو بغاړو په سوځیدو سره 240 منډې وکړي. ګلبدین نایب دوا، محمد نبی دوا، راشد خان یو، رحمت شاه یو، افتاولم یو او مجیب رحمان یو وکټه واخیسته. د هین لوبغاړو د لوب تر پایل مخکې ویلی و د افغانستان په وړاندې لوب آسان نه ده، ځکه دغه لوب دغه لوبډله د دې وړتیا لري چې هر لوبډله ماته کړي. تهران امریکا ته خبرداري ورکړه چې پر ایران برید وکړي د ټول منځني ختیځ لپاره به جدي عواقب بولري. دا په داسې حال کې ده چې په سیمه کې د ایران لخوا د یوې امریکایي ډرون له نسکورېدو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ترنګلتیا نور هم سیوا شوې. د ایران د وسلوالو ځواکونو د لوی درستیز ویان ابوالفضل شکارچی د صفای پاسداران انقلاب سره تړلي خبري اژانس تسنیم ته ویلي د ایران په وړاندې هر ډول د تیري اقدام به تاریخي عکس العمل ولري. نوموړي ویلي د دښمن په ځانګړې توګه د امریکا او د سیمه ییز متحدانو لخوا به یې پوځي تیروتنه د باروتو پر هغه ډیری ډز کولو ته ورته وي چې د امریکا ګټې پرې بار وي. د شکارچی په وینا دا به ټولې سیمې ته ور ورته کړي او د امریکا او متحدانو ګټې به یې هم وسوسوي. ایراني چارواکو وروسته له هغه دا ډول څرګندونې زیاتې کړې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر ولیکل د امریکایي ډرون د نسکورولو په ځواب کې پر ایراني اهدافو پلان شوی برید له ترسره کېدو لسته کې مخکې لاغوه کړ. تر دې مخکې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی د تسلیم خبري اژان سره خبرو کې د امریکا د دې بی پیلوټ الوتکې د نسکورولو اقدام ستایلی او موسوی ویلی و ایران به هیڅکله پر خپل ځمکنۍ بشپړتیا د تیری اجازه ورنه کړي. د فارس نیمه دولتي خبري اژانس بیا په یو خبر کې ویلي چې د شنبه په ورځ د ایران د بهرنیو چارو وزارت د متحده عربي اماراتو ډیپلوماټیک استازي احضار کړی و، ځکه چې متحده عربي اماراتو هغه امریکایي ډرون ته چې د ایران لخوا نسکوره شوه په خپله خاوره کې د امریکا له پوځي اډې د پورته کېدو اجازه ورکړې وه. ایران وایي د امریکایي ډرون یې د ایران په فضا کې پنخه کړ، خو امریکایي چارواکي وایي د څارنې دا بی پیلوټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر ویشتل شوې ده. دا هو خبرونه.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله اوري. د مشرانو جرګې اداري هیات له هغو سیاستوالو چې په پاکستان کې د سولې په یوه کانفرنس کې جرګه سوي وغواړي.
پوښتنه مبینه دا ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت ته په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي، دوی سره هغوی تعهدونه تعهد واخلي.
په اروزګان کې د سولې په ملاتړ لاریون وسو.
باید جوړ روغه بین افغانستان سوله راشي ترڅو دواړه سره خوشحاله یي او داسې سوله راشي.
دغه سې لاریون په کندهار کې هم سوی. د ولسی جرګې سباندې سولو غړیو د لاسلیکونو په راټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسره د انتخاباتو غوښتنه کړې ده. تر شپږ نیمو بجو نور مسایل هم څېړو. د مشرانو جرګې اداري هیات وایي چې په پاکستان کې د افغانستان د سولې په تړاو د غونډې ګډونوال باید په قاطعیت سره له پاکستاني لوري سره د سولې پر موضوع خبرې وکړي. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان سیاستوال باید د ټول افغان ولس په استازیتوب خبرې وکړي، نه د شخصي او ګوندي ګټو پر اساس. تفصیل له رحمت الله افغان.
د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی ټینګار کوي چې په پاکستان کې د افغانستان سولې په تړاو په غونډه کې ګډونوال افغان سیاستوال باید له شخصي او ګوندي مسایلو تیر سي او په خپلو خبرو کې ملي ګټې او د سولې مسایل تعقیب کړي. د دغه جرګې دویم مرستیال آصف صدیقي د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل له پاکستاني لوري څخه باید د سولې په برخه کې د همکاریو د ژمنې ضمانت واخیستل سي.
غونډه کې هغوی اشتراک کړی ده. زموږ افغانان پوښتنه مبینه دا ده چې د خپل افغانیت او کوم وظیفه چې دوی لري په ډېر قاطعیت په ډېر احتیاط سره هغوی د ټولو مسلو سره شریک دي. هدف مو دې کړی چې د سولې کلي هغوی په لاس کې ده، نو هدف دا ده چې دوی سره هغوی تعهدونه تعهد واخلي او دا ټول مشکلات چې د الف نه تر یا پورې شته کوم اسناد شواهد چې لرو هغوی په صراحت سره هغوی منځ سره بیان کړي تر څو چې
د پاکستان د مری په بوربن تفریحي سیمه کې د افغان سولې په تړاو یو ورځنۍ ناسته نن شنبه د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي په وینا پرانستل سوه. د غونډې ته یو شمېر افغان سیاستوال او پاکستاني پخواني چارواکي دعوت سوي، خو د افغان حکومت او طالبانو استازي نه دي وربلل سوي. د بلونکو پولیس کې د پخواني افغان ولسمشر حمید کرزي، ګلبدین حکمتیار، محمد محقق، حنیف اتمر، عطا محمد نور، کریم خلیلی، عبدالرشید دوستم او یو شمېر نورو افغان سیاستوالو نمونه شامل دي. رویټرز خبری اژانس لیکلی چې په دغه ناسته کې واز حمید کرزی، حنیف اتمر ګډون نه دی کړی او نور ټول بلل سوي په غونډه کې حاضر وو، خو په دغه لیست کې د یادو درې کسانو استازو ګډون کړی. د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال انتخاباتي ټیم په یو مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي دي چې د سولې او تفاهم په اړه د پاکستان د حکومت د هڅو هرکلی کوي او تمه لري چې پاکستان د دغه نوښت په دوام د بین الافغاني مستقیمو خبرو زمینه برابره کړي. هڅه مو وکړه په دې اړه د افغانستان د حکومت نظر هم راواخلو، خو ارګ او اجرایه ریاست په دې اړه له څه ویلو څخه ډډه وکړه، خو د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه ځواب رانه کړ. دغه شان د سولې عالي شورا هم ونه غوښتل چې په دې اړه څه ووایي. د نړیوالو رو یو شمېر افغان کارپوهان د غونډې ته د شک په سترګه ګوري او بې ګټې بولي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای د افغان حکومت له استازو پرته د غونډه نه یوازې دا چې د سولې لپاره ګټوره نه ده، بلکې په وړاندې ستونزې هم جوړولای سي.
سیاسي کاري سره علاقات سره خبرې اترې کول نه واز دا چې نتیجه نه دی بلکې لیوړخه د مداخله هم ده ځکه دلته د افغان حکومت لوري حساس نشته.
دا غونډه داسې محل جوړیږي چې ټاکل شوی د روان میلادي میاشتې په 28مه افغان ولسمشر محمد اشرف خنی د پاکستان د صدر اعظم په بلنه هغه هیواته سفر وکړي.
په پاکستان کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې کیږي. په کندهار کې د سولې په ملاتړ لاریون تر سره شوی دی. د سولې ملي حرکت په نوم د یو نوي مدني خوځښت غړو د چديني عالمان او قومي مشران هم پکې شامل وو د جګړې د بندیدو غوښتنه وکړه. صادق رښتنی له نور حال سره.
د شنبه په ورځ د سولې ملي حرکت په نوم یو مدني بنسټ د سولې او اوربند ترنبان لاندې په کندهار ښار کې د ولاریون پر مهال خپل شتون اعلان کړ. دغه حرکت د کندهار ښار د عیدګاه څخه شروع وکړه او تقریبا 3 کیلومتر پورې په پلي حرکت ولاړل. د یاد حرکت مشر حکمت الله صلی وای د سولې ولسی کاروان تر څنګ به دوی هم د کندهار او د هیواد یو شمېر نور ولایتونو ته د سولې په موخه سفرونه وکړي او د جګړې شکل لوري ته به د سولې پیغام ورسوي.
ولست ادرس څخه راوتلی او د سولې ولسی حرکت موږ د غم لا تړ یو مخکوم لا تړ کړی دی. خو بیا هم د دریو ځغ دوا ځغ به تر دي تر دري ځغ به تر دي موږ به ډیر تلویزیونونه په ټول ولایتونو کې وکړو. د سولې ولسی حرکت موږ لا تړ یو ځکه غم د ولست څخه جوړ دی موږ هم د ولست جوړ دی.
بلخوا د سولې ملي حرکت غړي چې قومي مشران او دینی عالمان هم پکې شامل دي له مذهبي مشران او د ټولنې له فعال غړو څخه غوښتنه کوي چې د سولې او اوربند پاړه تربل هر وخت زیات خپل هات چټک کړی. مولا داد او لقمان حکمل ازادي رادیو ته وویل چې نور د جنگ ستلې دی او د جنگ په شکل غاړو ژغ کوي چې په هیواد کې روان ناورین ته د پای ټکی کشیش دی.
زه د توام چې ما د ری بچان قرباني وکړي دي د ویو فرکات سره د ځکه نو څو قرباني مې نور باندې خرڅې دي. خو زه باندې نن راوتلم یان چې دغه مړي او کندانی مې په ځکورو ټول سره خو زه نه غواړم باندې چې یان چې سولم سره زه سولم غواړم د افغانستان ټول انسانان جوړو باندې
مش په لوغه علماء ته چې په افغانستان په هر کونج کې او ژوند کې وي علماء مش دا غوښ څخه دا غوښ تنکو چې په خپل مساجدو کې د اصول مذاکرات وکي او د اصول غوښتنې وکي.
لا امامان خو خپل وظیفه نه دی اجرا کړی کزه خپل درته هم ځخل ملایم منګرې وظیفه په دې نه دی اجرا کړی چې بس محدود دی پینځو کار د پاره موږ وای در څورو چې مهم دغه د اصول ارمادي په خپل محراب کې په خپل کلی کې په خپل مسجد کې د اصول خبري وکړه. د اصول په خبرو باندې چا مرګ نه دی روا.
دا د افغانستان په جنوب کې د اصول د ولسی کاروان را ورسته د اصول او من د پیغام د خبرې دوه به هم رضاکاره بنسټ چې خپل شتون اعلانوي.
د کندهار ترڅنګ په اورزګان ولایت کې هم په لزګونو کسانو د سولې په ملاتړ لاریون وکړ. دوی د بین الافغاني خبرو غوښتنه وکړه چې په مرسته په هیواد کې روانه لانجه پای ته ورسیږي. شریف الله شرافت راپور لري.
کله هم د افغان سولې په تړاو له تیر څو میاشتې راهیسې د قطر هیواد په مرکز دوحه کې وسلوال طالبان او د افغان سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد له یو بل سره د افغان سولې په تړاو په خبرو بوختي. خو د اورزګان ولایت خلک وایي چې دغه خبرو کومه پایله نه دور کړي او وسلوال طالبان باید د امریکا پر ځای د افغان دولت سره خبرې وکړي. دغه خلک وایي چې د افغان سولې خبرې په کوردنونو کې د بین الافغاني مذاکرات لالارې مخې ته ولاړې سي نو ښه پایله به ورکړي. دغه خبرې د اورزګان ولایت سلګونه خلکو د سولې ترنوان لاندې په یو لوی غونډه کې وکړي. د دې لړلې په مشرانو جرګه کې د اورزګان ولایت د خلکو استاذ محمد انی پانی پی او امن الله عظیمی داسې وویل.
د ولست د خلکو سره د غشتنه د چورونو ارسلای په خپل رجب کې د خدای په خاطر کوم یو طالب ته لاس رسیږي کوم یو دولتي چارواکي ته لاس رسیږي د خدای وی ورته ونیسي. په سوره کې سرلوړي ده، په سوره کې پباچې ده، په سوره کې ورورګلوي ده، په سوره کې ارزګلوي ده. سوره د ټولو افغانانو لپاره یو څراغ.
د غونډې ګډونوالو دغه راز زیاته کړه چې اوس د اوربند او سولې وخت را رسېدلی دی. دوی زیاته کړه چې د سولې په تړاو رواني خبرې اوس سره نږدې شوي او تمې ورته زیاتې شوي دي. د دې ترڅنګ د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ ښار اوسیدونکي هم ورته غوښتنې لري. دوی هم غوښتنه کوي چې ژر تر ژره د لومړی اوربند وسي او وروسته د سوله
سوله خو باید بین افغاني سوله راځي ځکه چې دواړه شکیلې غاړي چې مثلا حکومت طالب دواړه سره ورونه دي د یوې خاورې بچیان دي نو باید جوړ روغه بین افغاني سوله راځي تر څو دواړه سره خوشحاله وي او داسې سوله راځي.
سوله ته خو هر څومره خوشحالي ورو چې سوله خدای پاک راولي زموږ ته ولایت به پر قرار شي او ټول افغانستان به پر قرار شي.
دی باید د هغه چا سره خبرې وکړي چې سوله پر راځي.
وانه امریکایانو سره موږ ته خبره لرو خود موږ خپل داخل خدما ورونه یو صدخته ورونه مش باش سلکشنو
د اورزګان ولایت خلک پر داس محل د سولې غشتنه کوي چې لچیر درې کلن رئیس په دغه ولایت کې د جګړې ډګر تو دی چې هر ورځ خلک د یادې جګړې لکباله د غم پر کمبلو ناست وي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د ولسی جرګې سباندې سولو وکیلانو د لسلیکونو پر ټولولو سره د جرګې د رئیس لپاره لسر انتخابات غوښتي د جرګې غړي مریم سما چې دغه لسلیکونو پر ټولولو کې نقش لري وایي چې تمه ده تر سبا یک شنبه دغه لسلیکونو شمیر نور هم زیات شي خو د میر رحمان رحماني پلویان وایي چې د انتخاباتو لپاره تر اوسه عمومي تصمیم نه دی نیول سوی تفصیل خان محمد سینا
کومې پاڼې چې ازادي راډیو ته رسیدلې ښیي چې د جرګې 102 غړو د پاڼې لاندې لاسلیکونه کړي چې په اساس د ولسی جرګې د رئیس لپاره د بیا انتخاباتو غوښتنه کړې ده مریم سما د جرګې له هغو غړو ده چې دغه لاسلیکونه یې راټول کړي دي دا وایي د یوې جنجالي رایې لپاره سري یا علني انتخابات غیر قانوني دي او د نوو سیرو ترمنځ باید بیا انتخابات وشي
هیچ
راه حل را ما بغیر از اینکه دا وی لدی پرته د حل بل هیڅ لار چی بیا انتخاباتو ته لاړ شو نه لرو و موږ غوښتل دغه موضوع د یوې طرحې په توګه مطرح او د هغو کسانو لاسلیکونه واخلو چې په دغه طرحه کې لومنګ سره دي تر اوسه نږدې 102 غړو لاسلیکونه کړي او ښایي سبا د دغو لاسلیکونو شمیر ډیر شي
قوتي هم داشته باشیم
وروسته له هغې چې د کمال ناصر اصولي او میر رحمان رحماني ترمنځ د دوهم دور د لومړي نوبت جنجالي انتخابات ترسره شول د جرګې ډېر غړي په دوو ډلو وویشل شول که څه هم څلوېښت ورځې مخکې د ولسي جرګې د رئیس د ټاکلو لپاره تر انتخاباتو وروسته د جرګې موقت رئیس میر رحمان رحماني وړونکی اعلان کړ خو کمال ناصر اصولي او پلویانو یې ویلي چې رحماني 133 رایې خپلې کړې او د 50 جمع یو په اساس چې 143 کېږي هغه یې نه دي خپلې کړې دغه اختلاف د تېرې چهارشنبې په ورځ د جرګې د غړو ترمنځ په فزیکي نښتو واوښت چې پکې د یو شمېر وکیلانو لخوا د جرګې د ریاست میز او څوکۍ ماتې شوې کمال ناصر اصولي د شنبې په ورځ خبریالانو ته وویل دا چې ده او رحماني دواړو 50 جمع یو رای نه دی وړي دغه انتخابات باید باطل اعلان شي بلخوا میر رحمان رحماني چې د دغو انتخاباتو د لومړي نوبت د دوهم دور په انتخاباتو کې د موقت رئیس لخوا بریالی اعلان شوی له څلوېښتو ورځې راهیسې د ولسي جرګې د رئیس دفتر ته ځي د ده پلویان وایي رحماني وړونکی دی او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته د میر رحمان رحماني پلوي او د ولسي جرګې غړی خانقا رضایي وایي د بیا انتخاباتو لپاره تر اوسه جمعي تصمیم نه دی نیول شوی
خیرج
فیصله جمعی توسط نه د استازیو لخوا هیڅ جمعی پریکړه نه ده او د بیا انتخاباتو اړتیا نشته هیله مند یو سبا وتوانیږو چې یو تصمیم ونیسو د ولسی جرګې د غړو ترمنځ د چهارشنبې د ورځې له نښتو وروسته امنیتي ځواکونه د شنبې په ورځ ملي شورا ته ټولې لارې تر څارنې لاندې نیولې او د جرګې غړو ته اجازه نه ورکوي چې له څلورو ډېر ساتونکي ولري لسیمینه د ازادي رادیو د خبريال د سترګو لیدلې حال دا دی چې امنیتي ځواکونه د ملي شورا انګړ ته د وکیلانو د ساتونکو مخه نیولې ده امنیتي ځواکونه تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د ولسي جرګې غړي حبیب الرحمن وردک ازادي رادیو ته وویل دا کار د یو شمېر استازو د غوښتنو له مخې شوی دی خان محمد سین ازادي رادیو کابل
د پوځ راتوي که څه هم افغان پوځي پیلوټان لا هم په بهر کې په زده کړه بوختي خو هڅه کوي چې په هیواد کې دننه د دوی د روزنې پروسه پیاوړې سي د دغه وزارت یو ویان نن ازادي راډیو ته دا هم ویل چې هڅه کوي تر ډیره بهرني روزونکو افغانستان ته راوبلل سي او د روزلو مرکزونه هم زیات کړي سي نور حال د فیروزي عزیزي پراپور کې
په امریکا کې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې په اړه د سیګار تر دې څرګندولو وروسته چې امریکا به د بیلابیلو لاملونو له امله دغه پروسه تر راتلونکو څو میاشتو پورې ودروي د افغانستان دفاع وزارت هم وایي هڅه کیږي چې افغان پیلوټان په هیواد کې دننه وروزل شي د دغه وزارت مرستیال بیان محمد زبیر عارف د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل که څه هم اوسمهال په امریکا چین او یو شمېر نورو هیوادونو کې افغان پیلوټان تر روزنې لاندې دي خو دا پروسه به افغانستان ته انتقال شي
زمونږ مراکز یا هغه پیلوټان چې پخوا په امریکا کې تر خوونه
لاندې نیول کېده. اوس هغه مراکز په افغانستان کې دي، دلته موږ په شینډن کې لرو، همداسې په کابل کې لرو. اوس هغه مراکز دلته انتقال شوي، هم دلته په کور دننه خلک روز. موږ همدا اوس یو تعداد هغه نور پیلوټان په چین او په سلواک او په متحده عرب اماراتو کې همدا اوس تر روزنې لاندې بیا نو حتی موږ کوشش کوو چې هغه مراکز او هغه روزونکي هغه هم دلته افغانستان ته انتقال شي چې موږ په کور دننه هر څه خپل ولرو.
ښاغلی عارف وایي له افغانستان نه بهر د پیلوټانو پر روزنې زیات لګښتونه راتلل او دا پریکړه هم د ډیرو لګښتونو د مخنیوي په هدف شوې ده. د دغه وزارت د معلوماتو له مخې اوس مهال د افغانستان د هوایي ځواک د الوتکو شمیر شاوخوا سلو ته رسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت څارونکو ادارې یا سیګار په خپل یو تازه راپور کې ویلي چې امریکا به په هغه هیواد کې د افغان پیلوټانو روزنه تر 2020 کال پورې ودروي. د دغه ادارې د راپور پر بنسټ د هوایي ځواک یو شمېر افغان پیلوټان به د روزنې په لار کې تښتېدل یا هم له روزنې وروسته به خپل هیواد یعنی افغانستان کې په خلاف رشتو په کار ګمارل کېدل. سیګار وایي دا پریکړه د افغانستان د ملي اردو او امریکایي ځواکونو په ستراتیژۍ کې د تفاوتونو له امله شوې ده. که څه هم په بهر کې له روزنې د افغان تښتېدلو پیلوټانو د شمیر په اړه کره معلومات نشته، خو تر دې وړاندې سیګار په خپل یو راپور کې ویلي و چې شاوخوا 1,250 افغان پیلوټان له روزنې او خدمت تښتېدلي، هغه څه چې د افغانستان دفاع وزارت رد کړي او ویلي دي چې تر دې دمه یوازې 12 پیلوټان بهر ته د روزنې لپاره تر استولو وروسته بیرته هیواد ته د خدمت لپاره نه دي راستن شوي. خو یو شمېر افغان پوځي کارپوهان وایي غوره دا ده چې افغان پوځي پیلوټان له هیواد بهر وروزل شي، ځکه دلته ورته لازمې اسانتیاوې نه دي برابرې. پوځي کارپو عبدالباري آرس ازادي راډیو ته وویل د افغانستان د ملي دفاع وزارت دغه پروسه د مجبوریت له مخې هیواد ته راانتقالوي.
دا کړه د دغو پیلوټانو ډېره ګټوره په امریکا کې چې ویل کړي، خو متاسفانه یا له بده مرغه هغه زده کړې چې په امریکا کې دوی ترلاسه کولی شي هغه دلته نشي ترلاسه کولی. خو د مجبوریتونو په اساس باندې دا پروګرام تنظیم شوی او بیا دلته نورمال شرایط نه دي، شرایط جګړیز دي.
ښاغلی آرز وایي اوس چې داسې پریکړه شوې د افغانستان ملي دفاع وزارت ته پکار ده چې د افغان پوځي پیلوټانو د روزنې لپاره په امن او اطمینانی سیمو کې د مرکزونه جوړ او لازم وسایل او وسایط هم ورته برابر کړي. فیروزه عزیزی، آزادی رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له آزادی رادیو څخه. روغتیا وزارت وایي وسله وال مخالفان په ډیری ولایتونو کې د ګزان یو پولیو ضد واکسین د پلي کېدو د لارې خنډ کیږي. دغه وزارت د پولیو واکسین د کمپاین مسؤلان وایي چې تر اوسه په ټول هیواد کې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې چې درې په اورزګان ولایت کې دي. تفصیل خان محمد سین.
د افغانستان په نام نو سیمو کې د پولیو د شپږو مثبتو پیښو له ثبتولو وروسته د عامې روغتیا وزارت وایي که وسله وال مخالفین د پولیو د واکسین پلي کولو ته اجازه ورنکړي د دغه ناروغۍ پیښې به ډېرې شي. د دغه وزارت د پولیو د لمنځه وړلو د کمپاین د پروګرام مسؤل ډاکټر هدایت ستانکزی د شنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل د روان میلادي کال د اپریل له میاشتې راهیسې د پولیو د واکسین پلي کول د وسله والو مخالفینو لخوا منع شوي دي. ښاغلی ستانکزی وایي دغه وزارت د بېلابېلو نړیوالو مراجعو، سپینګیرو او دینی عالمانو له لارې هڅه کوي چې دغه ستونزه له منځه لاړه شي. دی وایي څه باندې څلور میاشتې کېږي چې د وسلوالو مخالفینو لخوا د پولیو د واکسین د پلي کولو پر وړاندې خنډونه پیدا شوي. دغه مسله موږ او نړیوالې ټولنې ته د اندېښنې وړ ده. زه د دغه پروګرام د مسؤل په توګه له ټولو مخالفینو غواړم چې دغه پروګرام ملي دی او د ماشومانو لپاره دی د دغه پروګرام د پلي کولو په لاره کې خنډونه نه جوړوي. د ښاغلي ستانکزی په خبره په افغانستان کې د وسلوالو مخالفینو لخوا د سره صلیب او د روغتیا د نړیوال سازمان د فعالیتونو ودرولو د پولیو د واکسینو د پلي کولو پروګرام هم په غیر مستقیم ډول اغیزمن کړی دی. ډاکټر ستانکزی وایي د پولیو د واکسین د پلي کولو پروګرام د عامې روغتیا د وزارت لخوا پر مخ وړل کیږي چې د روغتیا نړیوال سازمان ورسره یوازې مالی او تخنیکي مرستې کوي. د عامې روغتیا د وزارت د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال له پیل راهیسې د پولیو درې مثبتې پیښې په اورزګان، دوه په کندهار، درې په هلمند او یوه په کونړ ولایت کې ثبت شوې ده. د دغه وزارت مسؤلین وایي پولیو یوه ساري ویروسي ناروغي ده چې خلک پرې په هر عمر کې اخته کیږي، خو ډېری ماشومان چې عمر یې تر 15 کلونو لږ وي ډېر اخته کیږي. ښاغلی ستانکزی دا هم وویل د عامې روغتیا وزارت د یو کال په موده کې د پولیو د واکسین د پلي کولو درې او شپږ فرعي کمپاینونه ترسره کړي دي. بلخوا د ورزګان ولایت یو شمیر قومي مشران وای هسی کوي چې له وسلوالو مخالفینو سره د پولیو د واکسین د پلي کولو ستونزه د خبرو له لارې هوار کړي. عبدالباری باور وای
پولیو کمپاینونه چې راشي د مخالفینو د طرفه سره اکثره مشکلات ورته مواجه کیږي، نو موږ په دې کوشش کوو چې هغه عام خلک د پوهاوی ورکړو. د نننۍ مجلس هم پر دې مسایلو روان دی. موږ بیا هم هڅه کوو چې په درسته توګه باندې دغه مسایلو ته زمینه مساعده.
لدې سره سره د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په لیږلي پیام کې ویلي، تر هغې چې د روغتیا له نړیوال سازمان سره ستونزې نه وي حل شوي، د پولیو د پلي کولو مخه به نیسي. مجاهد ادعا کوي چې د روغتیا نړیوال سازمان د پولیو د پلي کولو له کمپاین نه د دښمنانو په ګټه کار اخلي، خو ده په دې اړه زیات څه نه دی ویلي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د 2019 میلادي کال د کرکټ نړیوال جام د سیالیو په لړ کې هندوستان نن افغانستان ته د 225 منډو هدف وټاکه. د هندوستان ټیم د مسابقې په 28 وګټه او د بیټنګ کولو پریکړه یې وکړه. هندوستان په 500 سوارونو کې د اتو لوبغاړو په سوځېدو سره 224 منډې وکړې. افغانستان اوس هڅه کوي چې ورکول سوی هدف پوره کړي. تر اوسه پورې یې 14 منډې کړي. په 500 اوورونو کې کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلی. دغه مسابقه د انګلستان په ساوت هامپټن کې روانه ده. له همدغه ځایه د ازادي راډیو خبریال واصل وصال را سره دی. وصال صاحب، تر اوسه مسابقه څنګه روانه ده د افغانستان لاړخه؟
ډېر زیات مننه سالې چې تاسو ته زموږ ته سلام باندې کوم. بالکل هدف دومره لوړ نه دی. 1500 دنونو باندې 225 منډې افغانستان ته پکار دي، نو یو ښه آغاز دی، یو ښه پیل افغان لوبډله ولري او دوی خپلې وکټې ژر له لاسه ورنه کړي، نو یو دوه یا درې وار وار پارټنرشپونه افغانستان کولی شي بریا ته ورسوي. نو کوشش د دوو د پیل غړو همدان چې ګلبدین نایب حضرت افغانستان ته لږ تر لږه 500 منډو یو اوپننګ یا یو آغاز ورکړي، نو وروسته بیا میډل آرډر کې هم حشمت او رحمت شته چې هغوی هم یو ملګرتیا افغانستان لپاره وکړي. نو انشاءالله چې لوبه تر ډېره افغانستان ته اسانېدی شي. خو بله رسته د هندوستان بالنګ ته هم که وګورو، نو نن افغان لوبډلې له لورې سلو توپ اچونکو یا سپینرانو ډېره ښه نتیجه ورکړه، نو هغوی هم په خپل ټیم کې دوه ډېر تکړه سلو توپ اچونکي لري چې یو کول دیګیا د بل هم چاهل دی. ورسره به سیزن جانب هم کوشش کوي چې ورسره په سپین بالنګ کې مرسته وکړي. نو یو په زړه پورې لوبه به وي د ځوانو لوبډلو ترمنځ. افغان لوبډله کولی شي بریا ته ورسیږي، خو یو څه لوبغاړو ته پکار ده چې یو دوه منډو باندې هم اتکا وکړي او هغه بلنه چې ورته راځي اسانه
بلې. ډېره مننه واصل وصال و چې د افغانستان او هندوستان ترمنځ د کرکټ د روانې مسابقې حال راکوه. افغانستان په شپږم اوور کې 43 منډې کړې. کوم لوبغاړی نه دی سوځېدلې. د 224 منډو هدف 25 منډو هدف هندوستان ورته ټاکلی دی. بلخوا په ایران کې د افغانستان سفارت وایي چې تبریز ته د تلونکو افغان وګړو پر تګ بندیز لرې سوی دی. دغه سفارت د مسؤلانو په خبره د هغه چا لپاره چې د استوګنې قانوني اسناد ولري. خو په ایران کې ځینې افغان کډوال ادعا کوي چې تبریز ته د افغان لوبډلې د فوټسال لوبې د لیدلو اجازه نه ده ترلاسه کړې. اجمل تورمان او نور تفصیل.
ډیری افغانان د فوټسال د آسیایي لوبو په لړ کې د افغانستان او جاپان د فوټسال د پای لوبې لپاره انتظار باسي، کوم چې نن ماښام به د ایران په تبریز ښار کې ترسره شي. خو په ایران کې ډیری افغان کډوال اندېښمن دي چې دغې لوبې ته د ورتګ اجازه نه لري. په ایران کې د افغان سفارت مسؤلین بیا وایي چې د دوی د هڅو په ترڅ کې دا بندیز لرې شوی او هغه کسان چې د استوګنې قانوني اسناد ولري د لوبه کتلی شي. په تهران کې د افغان سفارت د فرهنګي برخې مرستیال سید یعقوب هوشمند په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
خوشبختانه
دی ویل نیکمرغه دا بندیز لرې شوی. ایرانی چارواکو رسمن اعلان کړی دی اوس بندیز نشته. کډوال او د ورزش مینوال تبریز ته روان دي او یو شمېر رسیدلي هم دي. د تبریز والی بهروز مهدوی د جمعې په ورځ د ایران فارس خبری اژانس ویلي، هر څوک چې په قانوني توګه ایران ته ننوتی وي کولی شي تبریز ښار ته سفر وکړي. نوموړي دا هم ویلي چې د افغان لوبډلې مینوال هم کولی شي دغه لوبه وګوري او خپله لوبډله تشویق کړي او په دې برخه کې هیڅ ډول بندیز نشته. خو په ایران کې یو شمېر افغان کډوال وایي دا اجازه نه ده ورکړل شوې چې لوبه له نږدې وګوري. آسیا هغه څوک ده چې له 15 کلونو راهیسې په ایران کې اوسیږي.
ممنوعه شده واسه مهاجرین افغانستانی و به همین دلیل اجازه ورود به اون شهرها رو ندارن، که تبریز هم یکی از همین شهرهاست. با وجود این که تیم افغانستان اینجا بازی داره ولی هیچ افغانستانی در سالن حضور نداره و نمیتونه برای تشویق تیم فوتبال افغانستان حضور پیدا کنن و خیلی ها مثل من واقعا دلشکسته شدن که نمیتونن حضور پیدا کنن در سالن و بتونن بچه ها رو تیم ملی رو تشویق کنن.
آسیایی حتی تبریز تا دتلن لپاره د وګړو ادارې ته چې کډوالو ته د تګ راتک اجازه ورکوي هم مراجعه وکړه.
له دې سره اوسنۍ خبری مجله پای ته ورسېده. دویمه خبری مجله له فرشته نگانه ووري.
تشکر.